السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل 28مه او د 2013 میلادي کال د اپریل 18مه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته امنیتي ځواکونو ته بیړنی حالت اعلان کړی. همداراز په یو بل مطلب کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په کندهار کې ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره پر پاکستان فشار زیات کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي د فرا ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غني امر کړی چې د ټولو قول اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دی د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. او سوریه وایي هغه توغندی ویشتلی او له منځه وړی دی چې پرون شپه د شاعرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت د فرا ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې په پښترود ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شوي دي.
جمله کسایی که کشته شده ابراهیم جبیر است.
هغه کسان چې په دې عملیاتو کې وژل شوی دی ابراهیم جریر دی، ملا بصیر او حافظ نیکپال دی چې دوی طالبانو مشران وو. هغوی په عملیاتو کې لخپلو اوه دیرشو وسلوالو سره یو ځای وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په وژل شویو وسلوالو په پښترود ولسوالۍ او د فراه په نورو سیمو کې د امنیت د خرابولو هڅه کوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایی ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولای شي. اجرایی رئیس عبدالله پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازي پیری مایدون سره په کتنه کې وویل حکومت د دې ډول انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو له شفافیت سره به همکاري وکړي او باور یې څرګند کړ چې افغانان به په دې بهیر کې ښه ونډه واخلي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د 28مې نیټې لپاره پلان شوي دي. افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې غړي شهزاد محمدی ته خبرداری ورکړی چې د دې ادارې له اجازې پرته په هیڅ سیالۍ کې ګډون ونه کړي. شهزاد په دې وروستیو کې په پېښور کې د کرکټ د لوبډلو په یوه سیالۍ کې برخه اخیستې وه چې له کبله یې د کرکټ بورډ لخوا 3,00,000 افغانۍ جریمه شو. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې شهزاد د کرکټ بورډ چارواکي نه و خبر کړي.
هر ملي لوبغاړی چې د هېواد بهر ځي او په بهرنۍ لوبو کې لوبېږي نو باید د افغانستان د کرکټ بورډ انګلیسي ولري. چې بدبختانه شهزاد محمدی دا کار نه و کړی او د قانون څخه سرغړونه کړې وه. له همدې امله نوموړی 3,00,000 افغانۍ جریمه شو. او که چېرته شهزاد محمدی په راتلونکي کې دغسې عمل تکرار کړي امکان دی ولري چې د ډېرو لوبو هم کېنول شي.
کرکټ بورډ همدارس د ملي لوبډلې هغه غړو ته چې له کورنیو سره له افغانستان بهر ژوند کوي خبرداری ورکړی چې که په یوه میاشت کې بیرته راستانه نشي نو د ملي لوبډلې د غړیتوب حق به له لاسه ورکړي. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قول اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. په دې اړه د ارګ خبرپاڼه وایي چې ولسمشر غني پرون د هرات، بادغیس، جوزجان او فاریاب له قومي مشرانو او د کوچانو له استازو سره وکتل او د هغو پر ستونزو خبرې وکړې. کوچانو د نورو ستونزو ترڅنګ د وچکالۍ له کبله د خپلو څړځایونو له کمیدو او اقتصادي کمزورتیا شکایت وکړ. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ښاغلي غني وویل چې د کوچانو د اقتصادي ملاتړ لپاره به امنیتي ادارې له دې وروسته د کوچانو مالونه په مناسبه بیه اخلي. لازده رادیو خبرونه اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وای د دې هواد د هوایی مدافع ځواک یو توغندې وشتلای او لمینځوړی دی چې پرون شپه د الشایرات د هوایی اډې پر لور توغول شوی و. په راپور کې نه دی ویل شوی چې د هومس پر سیمه دا توغندې چې د سوریه دولتي تلویزیون پر د هواد یرغلیز اقدام وباله د چا لخوا توغول شوی و. رویټرز خبری آژانس د پنټاګون د ویان اریک یاهون او بخی اریک پاهون له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای شي چې د چهارشنبه په ورځ د سوریې دوما خرګوټي ته ولاړ شي. د روسیې د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي ایګور کیریلوف پرون په هالند کې وبخې د هالند په حق ښار کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان غونډې ته وویل چې د دې نړیوال سازمان څارونکي به سبا په دوما کې خپله څارنه پیلولی شي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کین وارډ وویل چې روسان ښایي مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي وي او د حملې په اړه کره شواهد له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بی بی سي سره په مرکه کې وویل چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو وار بیا له ایران سره د لویدیز د پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هغوی په لوکزامبورګ کې په دې اړه خبرې وکړې او د سوریې په کړکیچ کې د لاس لرلو له کبله پر ایران د بندیزونو د لګولو وړاندیز هم رد کړ. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشرې فدریکا موګیرینی وویل چې تر اوسه پر ایران د بندیزونو پر زیاتولو موافقه نه ده شوې. د موګیرینی په وینا پر راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به د سوریې په کړکیچ کې د ایران د رول په اړه بحث وشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. وباورې چې د افغانستان دفاع وزارت سرحدي ځواک ته دنده سپارلې چې د ډیورند کرښې له بلې غاړې د هرې سرغړونې په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستو په هیله پر پاکستان فشارونه راوستي دي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
Diplomatic fishar agadi che mush bayad par Pakistan bandi fishar wachu che da Afghanistan da sul pa khater mrasta wuki.
Pa normalzato ke Afghan charwaki wai che da tapi kasazar نوری فایبر او د اورګاډي د پټلۍ د پروژو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسی چارواکي وای نړیوال څارونکي کولای شي د مشکوکو کیمیاوي وسلو د کارولو د اداو په اړه د سوریې په دوه مخار کې څرنې پیل کړي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سرحدي امنیت ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې پر ګډه پوله د پاکستان له لوري هرې سرغړونې ته ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته امنیتي ځواکونو ته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د هغو په وینا پاکستاني لوري ژمنه کړې چې بیا به داسې پیښه نه تکرارېږي. فرشته جلال زید موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د خوست په ځاځي او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د اولی درجه احساراتو په حالت کې دي او پاکستانی پلاوی ژمنه کړې چې بیا به د افغانستان پر خاوره تیری نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د ځاځي او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. راتمنش وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هر ډول بیړني حالت سره مخامخ کېدو ته تیار دي، خو په سیمه کې وضعیت کرار شوی دی. موږ خپلې پوځي قطعې د ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې اوله درجه احصارات لري. موږ د هغو تروریستانو فعالیت ته منتظر یو چې ښایي وروسته په سیمه کې فعالیت کول غواړي، لاري بندوي یا خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د امنیت ټینګولو لپاره هلته یو. خو هغه مسله چې له پاکستاني پوځیانو سره پیښ شوې وه حل سوي، وضعیت کاملا قرار دی او هیڅ ستونزه نشته. د اکشن په سهار د خوست په ځاځي ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ملیشه قواو فرنټیر کورپس ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه چې له دواړو خواوو یو شمېر کسان پکې و وجل او زخمیان سو. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي ملیشه قواو 15 مړي پرون مقابل لوري ته وسپارل. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سرحدي ملیشه پر ګډ سرحد نوې پوسټې جوړولې او په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته راوښتي وو. د هغه په وینا سیمه ته ورغلي پاکستانی پلاوی منل چې د هغوی لوري تیری شوی او ژمنه یې کړې چې داسي تیری به بیا نه کیږي. محمد راتمنش وویل چیرنی لا هم روان دي خو تاسو پیږی چې موږ د ډیورن کرښې پورې غاړې ته نه یو تللی چې د هغوی مړي جنډې پټان ته راوړو، بلکې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی دي. د پکتیا قولي اردو قومندان په سیمه کې دی افغان او پاکستانی لوري سره کتلی او ژمنه یې کړې چې بیا به داسې تیری نه کیږي. عنایت حسین تورای د پولي پورې غاړې ته اوسی او د هغې جرګې غړی دی چې پرون د پاکستان د لوري خوست د لانجې د حل لپاره استول شوې وه. ښاغلي توري بیګا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
د غواړي چې کوم قبایل دي د پاکستان سایډ هغه ملخیل دي یا د باری کورم یا د صادق مشران دي، هغه د اخو قبایلو سره چې کوم پرته دي د ځی قبایلو کومه علاقې د هغه سره مذاکرات شي، چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی ده چې د علاقې امنیت ساتل د پاره او علاقې کې داسې خوشګوار پیښو نه بچ کېدل د پاره به موږ ټول امن د پاره یو کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو، د بارډر تجاوز به نه کوو. په دې مذاکراتو کې
د پاکستان د پوز د امریکا دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د یکشنبه پورې ځواکونه غزمه کوله او پر پوله یې د اغزن سیم لګولو لپاره تیاری نیوله چې د افغانستان له لوري حمله ور باندې وشوه. د پاکستان حکومت تیر کال اعلان وکړ چې د خپل سرحدي سیمو د امنیت شکول لپاره پر ګډه پوله اغزن سیم لګوي. افغانستان کته هم تل پر پاکستان تور لګوي چې پر خاورې تیرای کوي، خو پاکستان دا ادعاوی ردوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته پورستي سفر کښمنه کړې و چې د سرحدي ستونزو د حل او شامنیت لپاره به له افغان لوري سره همکاري کوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې سولې ته د طالبانو د راماتولو لپاره به پر پاکستان پوځي، سیاسي او ډیپلوماټیک فشار زیات شي. جنرال نیکلسن دا څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس، د کورنیو چارو د وزیر او د پنځو هیوادونو د سفیرانو په ګډون په کندهار کې د چارواکو او قومي مشرانو په ګډون یوې غونډې ته وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جانی کونسل کندهار ته د خپل سفر پر مهال غواښ وکړ چې د افغان حکومت د قوي موقف لپاره به پر طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ پوځي فشارونه هم زیات کړي. د نیکولسن په خبره د سولې راوستلو لپاره باید پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار راسي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. جنرال جانی کونسل د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز او له هلمند راپورته شوي د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړ.
At the same time as you make an offer, we must also keep pressure for peace.
ام دا غسی چې تاسو د سولې د فارغ خپل غږ خلاص فرېږدي، ا باید فشار هم ادامه پیدا کړي.
This pressure is diplomatic pressure, it's social pressure, it's military pressure.
دا فشارونه به هم ډیپلوماټیک فشارونه وي، امداسي اجتماعي فشارونه وي، امداسي نظامی فشارونه وي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
ډیپلوماټیک فشار هغه دی چې موږ باید پر پاکستان باندې فشار واچو چې د افغانستان د سولې په خاطر مرسته وکړي.
په دا غونډه کې چې د امریکا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا او هندستان سفیران هم حاضر و، د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساده دی ولایت ته پوهنی برېښنا او نور برخو کې د ستونزو او پرمختګونو یادونه وکړه. والی د دغه هیوادونو د سفیرانو څخه په یادو برخو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
په معرف کې په دې کې شک نشته، موږ ډېر ستونزې لرو. تقریبا زموږ اضافه تر 50% مکتبونه تعمیر نه لري. هغه چې تعمیر لري هغه اکثر نور تجهیزات نه لري، مثلا کتابونه موږ نه لرو. هغه ځایو کې چې تعمیرونه لري کلکنان نه لري، دروازې نه لري، خاصتا په هغه کلو کې چې موږ هغه د جنگ ساحه پر ختلې ده.
په غونډه کې د کندهار د ولایت شورا مرستیال حاجی عبدالقیوم په دې ولایت کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. نوموړي د نوملیکنې روانه پروسه ډېره پیچلې او بلل او ویل چې د دوه میاشتو په موده کې خلک نس کولای چې د رای لپاره نوملیکنه وکړي.
په پاره د 2000 او 2000 مرکزونه غیر 2000 او 2000 مرکزونه حتی چې یو تر یو مرکز د ټولو د انتخاباتو په نوم پروګرام باندې د شرطي او داسې د جمهور سره د کومو په دغه په باندې هیڅ بیزاره نه دی نو غوښتنه مې دا ده چې موږ خبره کړې چې جمهور په لور وي په شاید په کومه کې د نړۍ او د نړۍ په اړه پروسه او شروع ده چې د ولسوالۍ د پاره د ټولو یو تر یو مرکز د لارې کې راځي چې دا پاتې دا موږ ټول د پاره د نیمه کې موږ سټینان کې
په دا غونډه کې د امنیتي مسایلو ترڅنګ د سولې او د غراز د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو په برخه کې د کندهار د دینی عالمانو او قومي مشرانو پر رول هم خبري وسبه.
له کندهار راپور مو اوریده قدر منوریدونکو، او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کو. ملالی بشیر د ورسپانې کتلی او په لنډی سره ته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی.
Stars and Stripes ورځپاڼې په جوزجان ولایت کې د داعش پر جګړمارانو د افغان او امریکایي ځواکونو نویو حملو ته کتلې دي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ په حمله کې تر ډیر شو زیات داعش جنګیالي وژل شوي دي. دا حمله شاوخوا هغه مهال وسوه چې یو کال مخکې امریکا د داعش ډلې پر تونلونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې ورسته له هغې حملې د داعش ډلې غړي د شمال پر لور ورغلل او شمیر یې له 1600 څخه تر 2000 کسانو ورسید. تر دې مخکې د داعش جنګیالیو په کابل، ننګرهار او هرات کې د خونړیو حملو مسؤلیت منلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی: په افغانستان کې د امریکا د مرین ځواکونو نوی ماموریت او د سیمو بیرته نیول. په 2011 کال کې امریکا په افغانستان کې تر 3000 زیات ځواکونه درلودل، خو شمیر د 2018 کال تر پایه تر 10000 کم سو. همدا و چې له کابله د باندې ځینې سیمې د مخالفانو لاسته ولوېدې. په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د امریکا نوی ستراتیژي کولای سي هر میاشت پر سختریزو سلګونو هوایي حملې وکړي او په دې توګه له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. پر دې سربیره چې چارواکي مطمئن ښکاري، خو د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه هم شته. د بیلګې په توګه د کندوز په دشتې ارچی ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبر هم ورکړل سو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو اقتصادي پروژو چې د ریکا د برنامې له لارې عملي کیږي په اړه خوشبيني کوي. خي د دې وزارت د اقتصادي همکارۍ مرستیال عادل راز پرون د ریکا د سفیرانو په غونډه کې په کابل کې وویل چې د ټاپي، کاسا زر، نوري فایبر او د اورګاډي د پټلۍ د پروژو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. خود اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وای هغه مهال د پروژو په اړه له امیدواری ډکه خبرې کولای شو چې بشپړی شي او د خلکو د استفادې لپاره وړاندې شي. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیری هغه پروژې چې د ریکا د برنامه په چوکاټ کې عملی کیږي د تطبیق پړاو ته رسیدلی چې په مکمل دو سره به په سیمه کې اقتصادي مثبت تغیرات رامنځته شي. د دې وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیال عادل راز د دوشنبه په ورځ د ریکا د سفیرانو په لومړی غونډه کې چې د دغه پروژو د نظارت د سرنګوالي پاړه په کابل کې جوړه شوې و د ریکا برنامه په چوکاټ کې د دغه پروژو لپاره خوخي څرګند کړه. اغلی عادل راز وای د ریکا د اوتاق تجارت او صنایع جوړول، د ریکا د سیړنې د مرکز جوړول او د ریکا په اجنډا کې د خزو د اقتصادي پرمختګ شاملول زموږ نوې تګلارې ده. د ریکا د اقتصادي همکارۍ او پانګاچونې پر بنیاد چې لومړیتوب ورکول کیږي باید هغه پروژو ته ارزښت ورکړل شي چې خصوصي سکتور پرې پانګاچونه کوي. د همدارز اول چې خلک او خصوصي سکتور د دغه پروژو څخه ګټه اخلي، خو اغلی راز ویل چې د ریکا په چوکاټ کې د پرمختګونو ترڅنګ په ساختماني پالیسی او حقوقي برخو کې یو شمیر استونزې هم موجود وي او همداشان د اقتصادي اجنډا په وړاندې نه پاملرنه هم موجوده و. هغې په ټینګار سره ویل چې دغه موارد شریک کار ته اړتیا لري او ریکا د دغه ستونزو د حل لپاره ښه ادرس دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د فبروري په 14 او 15 نیټه د افغانستان په اړه د ترکمنستان په اشقاباد کې د ریکا ومه ناسته تر سره شو. افغان حکومت ویلی چې په دغه ناسته کې په اقتصادي پروژو ډیر تمرکز درلود چې د سیمې او افغانستان لپاره مهمه دي. د سیمایزو همکاري او ناسته یاري کا په 2015 میلادي کال کې پیل شو او تر دې دمه په اسلام آباد، نیو دیلی، دوشنبه، کابل او عشق آباد کې ناسته تر سره شوې دي. په همدې حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وای تر هغه چې پروژې پاته ونه رسیږي او ګټه اخیستنې ته ونه سپارل شي دوی په دې برخه کې خوشبيني نشي ښودلی. لډلې سیف الدین سیهون د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل معلومه نه ده چې دغه پروژې د پاته رسیدو او ګټه اخیستنې تر وخته له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
سیاست اقتصادی
زمانی بند دوی اقتصادی سیاستونه هغه وخت ارزیابی کیږي چې تر سره شي او خلک له هغه نه ګټه واخلي. موږ تر اوسه ګټه نه اخیستی او د بریا په اړه خبرې کوو. لومړی یو پروسه تر سره شي بیا وروسته ارزیابی کیږي چې د هغه په تر سره کولو سره موږ د اقتصاد په برخه کې سپر مخته ګلره. خغل سیهون وای افغانستان د پروژو د تطبیق په برخه کې لستونز سره مخ دی او نشي کولای د اقتصادي پروژو تخنیکی مطالعه په یوازې ډول تر سره کړی. د ټینګار کوي په هغه وخت کې چې افغانستان وکول شي په خپل ظرفیتونو په سم ډول کار وکړي او له هغه نه د سیمایز ګډ کار په برخه کې استفاده وکړي کول شي د سیمایز همکاريونه په سم ډول ګټه پورته کړي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای شي چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د دوما خرګوټي ته ورشي. د روسیې د دفاع وزارت یو مقام پرون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په غونډه کې دا څرګندونې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې څارونکو ته پرون اجازه ورنه کړل شوه چې دوما ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې د بشار اسد رژیم د اپریل په 1 نیټه په دې سیمه کې په حمله کې له زهرجن ګاز څخه کار اخیستی دی. د امریکا متحدو ایالاتو اندېښنه څرګنده کړې چې روسیې ښایي په دوما کې هغه شواهد له منځه وړي وي چې د کیمیاوي حمله امکان ثابتولای شي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي نړیوال سازمان پروند د لپاره د هالین په حق شار کې غونډه وکړه چې د سوریې دوما سیمې ته د نړیوالو څارونکو د ورتګ د مخنیوي پر عواملو خبري وشي. په غونډه کې د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ په چارواکي ایګور کریلوف وویل چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان څارونکو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دوما ته ورتلای شي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومچو پرونې غونډې ته وویل چې روسیې او د بشار الاسد د حکومت چارواکو نړیوالو څارونکو ته ویلي چې په دوما سیمه کې د امنیتي ستونزو له امله باید انتظار وکړي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کینوارد وویل چې روسان شای مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې. د اپریل په 1 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا 3 ملکي وګړي پکې وژل او ګنشمیر ملکی وګړي سخت متاثر کړل. د حملې په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته د امریکا متحدو ایالاتو او متحدانو یې فرانسې او انګلستان په سوریه کې د بشار الاسد د کیمیاوي وسلو پر تاسیساتو او زیرمو راکټي حمله وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې سوریه ته ټول ورته غول شوی راکټ پر ټاکل سو اهداف لګیدل دي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می هم پرون د دې پریکړې دفاع وکړه او په لندن کې خپل پارلمان ته په وینا کې وویل
Let me be absolutely clear. We have acted because it is in our national interest.
اجازه راکړئ چې په وضاحت وایم موږ د خپلو ملي ګټو لپاره دا اقدام کړی. په سوریه کې د کیمیایي وسلو د استعمال مخنیوي له نړیوالې اجماع دفاع کول او د نړیوالو د ګډې پریکړې پیاوړې کول زموږ په ګټه دی او له همداسې وسلو باید کار اخیستل منع شي. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او روسیې چې د اسد رژیم کلک ملاتړ کوي په دوما کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه تورونه رد کړي دي.
ژ
ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه تر پایه یوازې 15 دقیقې لرو. را سره اوسئ خو د شپه په مو کړی دي خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د څلوېښتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې په دې ډله کې څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولای شي. ولسمشر اشرف غنی امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قلو اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې غړي شهزاد محمدی ته خبرداری ورکړی چې د دې ادارې له اجازې پرته په هیڅ سیالۍ کې ګډون نشي کولای. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندۍ ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د الشایرا د هوایی اډې پر لور توغول شوی و. او د روسیې پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای شي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریې دوما ښارګوټي ته ولاړ شي. د سوریې دوما ښارګوټی هماغه سیمه ده چې د سوریې حکومت هلته د کیمیاوي وسلې په کارولو تورن دی. ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم قدر من اوریدونکو تاسو را بولم چې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
فرزانه پلار مغه د لیوانه ده
او پلار ما صاحب خراب
پلار دی ولی چې تکلیف لري څنګه لیوانه سوې ده.
لیوانه د کاکا ام په کولنګ باندې پسر وهله کور کې پر دمنګ خپل وهي
کار مار نه کوي
وهي
او
پسر کې څه غواړي چې یعنی څه رقم باید ووسی.
زه غواړم چې چکر تلاړ شم خو څوک مې نه بیاي. ټول کاکاګان خو زی میزي نور زی مونږه قرار کول کې ناست
په کور کې څوک اسایې
مونږ پینځه خويندې یو مې د مانه لږ زره مشر دا ورور او یو د پینځه خويندو پسې شوی.
هیڅ کله دې نه یادېږي چې تاسو ملي ته چیرته تللی یې؟
نه
هیڅ وخت.
فزله کې مې دا ارمان ده چې مونږ پلار مې خوښ او ورور مې کار وکړي او مونږ ټول سره خوښ.
دا سره دې سره دادی بابا ده
او
دای دې چیرته نه بي؟
نه دا غریب ده کنه
کاکا. نوم دې څه ده؟
زما نوم سخیده ده. زه خو په غوږم کونی ما په سترګم دونه چې نه وینم ترې پیسې اون دې په چی بلار.
د خلکو د ژوند یو خوشنون کې شیبه واده ازادي رادیو د لندو محاورو په دې برخه کې اوس هم ستاسو پیغامونه. ستاسو لا پیغامونه.
سلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د دریابند ولسوالۍ خبرې کوم. عزیزانو خبره دا چې ده چې زموږ په وطن کې سخت وچکالي ده او ډېره ستړیا ده. مواشینو ټوله علاق سوه او د هیواد په ورځ باندې دغه زر کوره یو نیم زر کوره کوچ کوي. د دستو د دغو څخه د غرو څخه مالدار مواشي قتل سوه په سخت حالات کې. که داسې څوبو تاسې وکړئ چې زموږ غږ د زموږ غریبانو غږ د دولت مقاماتو سره ورسوئ او ژر تر ژر چې زموږ ته د ډبلیو ایچ راځي حکم چې راځي حیاتي دي وکړي. زموږ په کمربند کې امپراتوري په علاقه پر مخامخ په علاقه سره مخامخ یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. جناب مالیک د زابل ولایت خیر ظفر سوالی څخه خبر کوم. د شمزه پور سوالی کې چې د شمزه سوالی هغه ورته چې د پاکستان سره سرحد لري مونږ د تاسو په شمزه سوالی کې سرحدانه چې د پاکستان سره د سرحد باندې پوسټینل لري. زه د ولی صاحب یا د کمانډان صاحب څخه غواړم چې سرحدان د تنظیم کې پوسټ وزري او د ګمرک چاري چې درځي خیر کې د شمزه پور سوالی کې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرې مجلې په ورستۍ برخو کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د مازیګر تر او بجو پورې دوام کوي په یاد وساتئ چې د مازیګر له او بجو د سهار تر او بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپه خبريږي خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ د خبری مجله د پای ته رسیدله یو بل نیم ساعته خبری مجله د پیلې دو په درشل کې د چې تاسو ته فرشته نگاه وړاندې کوي او هغه بس تاسو کوربنوي په دې راتلونکي نیم ساعت